پک بجې شوې زموږ غږله آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو احمد تکلم او د آزادۍ رادیو د نیم ساعته خبرې مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کېږي واورئ چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله نن په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې د دوهم پړاو انتخاباتو د نتایجو اعلان به و نه مني. نور موضوعات هم لرو خو لومړی رضوان مراد ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهم خبرونه اوروي.
دا ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله وایي د ملي یووالي د حکومت په اړه سیاسي خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او دی به د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سلما بند د جوړېدو چارو ته جدي امنیتي تدابیر نیولې او د الازهر شیخ وایي د اسلامي دولت په نامه وسلوال دربي نړۍ د بربادولو لپاره د سیهونستانو پلان عملي کوي. خبرونو تفصیل دا ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله وایي د ملي یووالي د حکومت په اړه سیاسي خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي او دی به د انتخاباتو نتیجه ونه مني. عبدالله عبدالله نن په کابل کې خپل پلویانو ته په وینا کې یو ځل بیا د انتخاب ځان د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ خو په عین وخت کې ټینګار وکړ چې په هیواد کې د هیڅ ډول بحران او تاوتریخوالي غوښتونکي نه دي. تر دې مخکې د اصلاحاتو همپالنې ټیم ویل چې د تحول او تداوم له ټیم سره سیاسي خبرې ناکامه شوې دي. په دې اړه پروانه خبري مجله کې په تفصیل سره اوریدلی شئ. د ولسی جرګې مشر خبرداري ورکوي کده جمهور ریاست کاندیدان روان انتخاباتي لانجې پایته ونرسوي تر اتلونکو میاشتې به هیواد ګڼ شمېر ولایتونه د طالبانو لاسته ورشي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلافاتو وسلوالو طالبانو ته د ځینو ولایتونو د نیولو زمینه برابره کړې ده.
مخاطب ما برای بار اول و آخر از هر دو کاندید
دوی دواړو محترمو کاندیدانو ته د اول او روسی زل لپاره وایم چې د سولې ځواک د لیک لپاره یو منطقي حل تزانونه ورسوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو هر ډول ګواښ ته ځواب ورکوونکي دي او طالبان د ولایتونو په نیولو بریالي کېدلی نه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سلما بند د جوړېدو چارو ته جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو پخوا هم د دې بند امنیت ټینګ کړی او د احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره تیار دي.
زموږ پولیس هلته په خمیت باندې هم حضور لري. هلته زموږ امنیتي ځواکونه شته، د افغانستان ملي پولیس، ملي اردو او نور امنیتي ځواکونه کار کوي ترڅو د اندېښنې هم لرې شي.
تیر ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه افغان ځواکونو ته سپارښتنه وشوه چې د سلما بند د امنیت ساتلو لپاره په جدي ډول هڅه وکړي. او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سبا د سنبلې 13 نیټه په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. له دې وزارت خبره شوې خبر پاڼه وایي چې وزیرانو شورا پریکړه کړې چې سبا د شهید عنید المنزلو په خاطر ټولې دولتي ادارې باید رخصت وي. د الازهر شیخ د اسلامي دولت په نامه وسلوال یو مجرم ډله ګڼلې ده. شیخ احمد الطيب نن په قاهره کې ویل آیسس ډله د عربي نړۍ د تباه کولو لپاره د سیهونستانو پلان عملي کوي. دا نوموړي په وینا دغه وسلوالو نړیوالو ته اسلام په بده څېره کې معرفي کړی دی. اخوا بیا د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د سپتمبر په 10 نیټه به د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد خپل ستراتیژي اعلان کړي. هندي او پاکستانی ځواکونه د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د زرګونو سیلاب ځپلو په ژغورلو بوخت دي. د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه پورې دغلته 360 کسان مړه شوي دي. د پاکستان او هند صدر زمانو لیو بل سره په کشمیر کې د سیلاب ځپلو د ژغورلو او هغوی ته د مرستو رسولو په باب د همکارۍ ژمنه کړې ده. هند او پاکستان د کشمیر د مسلې پر سر تر اوسه پورې درې ځله جګړه کړې ده او په کشمیر کې د کنټرول لاین په اوږدو کې چیرته چې د دواړو هیوادونو ځواکونه ځای پر ځای دي وضعیت تل کړکېچن وي. د بغداد شمال تنن دو ځان وژونکو حملو چې د موټرو په واسطه وشوې لږ تر لږه لس کسان وژل او دیرش نورې ژوبل کړل. د اسلامي دولت وسلوالو د خارګوټې چې دولیا نومیږي د دوه ورځو لپاره نیولې خو حکومتي ځواکونو بیرته پر شا وتنبول. تر اوسه پورې چا د دې ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. په همدې حال کې عراقي ځواکونه او کردي ملیشیا چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره دی د اسلامي دولت په نامه وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. او روسي خبر دا چې د سومالي شباب وسلوال ډلې خپل نوی مشر او القاعده شبکې ته په خپل وفاداری ټینګار کړی دی. د شباب وسلوال ډلې په خپل انټرنیټ پاڼه ویلي چې د خپل نوی مشر احمد عمر ابو عبیده اطاعت وکوي. د دې ډلې پخوانی مشر احمد ګودان د روان سپتمبر میاشت په لومړۍ نیټه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې وشل شو. الشباب ډلې چې په سومالیا کې د سختدریز اسلامي نظام د ټینګښت لپاره وسلواله فعالیت کوي د کینیا په ګډون په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې هم بریدونه ترسره کړي دي. دوستانو دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. دا انور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم لیدلای شئ.
د ازادي رادیو خبری مجله او قدر من اوریدونکو د دې خبری مجله په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې د ولسمشرې د دوه کاندیدانو د نننیو خبرو له ناکامۍ وروسته د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر عبدالله خپلو پلویانو ته وویل د تقلب پر بنسټ د انتخاباتو د نتایجو اعلان به ونه مني. په دې اړه مو له یو کارپوه سره مرکه کړې چې وایي د عبدالله له نننۍ وینا سره د ملي وحدت د حکومت احتمال له منځه ولاړ.
دا د دې معنی ورکوي چې دغه پروسه چې د ملي وحدت په نامه یو شی جوړ شوی و دواړو خواوې نتیجې ته ونه رسید او دوی هغه مذاکرات قطع اعلان کړل.
د ولسی جرګې مشر خبرداری ورکوي چې که د انتخاباتو لانجه ژر تر ژره اواره نشي نو د هیواد ډېرې سیمې به د طالبانو لاس ته ورشي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ والي د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر کلیو او بانډو د توغندیو د نویو حملو خبر ورکړی.
پرون چې ګولې لګېدلې دي یو زنانه او یو دیش کلن ځوان او یو جنۍ شهید شوی دی او شپږ کسان په زخمیان دي.
او د ملي امنیت شورا له اندېښنو وروسته د کورنیو چارو وزارت وایي د سلما بند لپاره امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي. زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرۍ د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ولسمشرۍ کاندید عبدالله وایي د ده او سیال ټیم ترمنځ د ملي وحدت د حکومت په اړه سیاسي بهیر له خنډ سره مخ شوی. عبدالله نن په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل د انتخاباتو د تفتیش بهیر له درغلیو ډک و او د انتخاباتو نتیجه ورته د منلو وړ نه ده. د اشرف غنی احمدزي انتخاباتي ټیم وایي سیاله ډله باید له پخوانۍ لیکلې ژمنې سره سم د انتخاباتو نتیجه ومني. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د جمهوری ریاست کاندید عبدالله وای له سیال ټیم سره یې سیاسي خبرې ځکه له ستونزو سره مخ شوي چې هغوی دوی ته د بایلون کې ټیم په سترګه ګوري. عبدالله وای سیال ټیم یې په دې فکر کې دی چې دوی ورنه څوکۍ او پرتلونکي حکومت کې واک غواړي، خو په خبرې ملي وحدت حکومت ته د دوی غاړه کې خودل په دې معنی نه دي چې دوی په انتخاباتو کې دویم مقام لري. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې خپل پلویانو ته وینا کوله وویل چې په دې برخه کې به پرتلونکي کې داسې پریکړه وکړي چې له ملي ګټو سره به په تضاد کې نه وي.
سیاسي پروسه له خان سره مخامخ شوي ځکه چې سیال ټیم زموږ ادعا درک نه کړه. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ به د خلکو د اعتماد په پام کې نیولو سره خپله پریکړه وکړو او زموږ پریکړه به د خلکو حقونو ته له رسیدو پرته بل څه نه وي.
خغلی عبدالله وویل چې ټیم د انتخاباتو ګټونکی دی او یوه ورځ به هم تقلبي حکومت ونه مني. عبدالله دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دوشنبه په ورځ د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرو کومه نتیجه ورنه کړه. نوموړي د انتخاباتو د تفتیش او ابطال بهیر هم غیر شفاف وبله وویل چې د دې تقلبي بهیر نتیجه به ونه مني. د وویل کمیسون او سیال ټیم هڅه کوله چې د تفتیش پر مهال په شو درغلیو پرده واچوي، خو په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزي ټیم وایي چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې ژمنه کړې وه چې له تفتیش وروسته به د انتخاباتو نتیجه مني او اوس باید په خپلې ژمنې ودرېږي. د دې ټیم یو ویان جان طاهر زهیر په دیړه ازادي رادیو ته وویل
اوی ډاکټر عبدالله در دو دور رمضان اوی جان کیری
خغلی عبدالله د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری په وزیري راتک سره ژمنه کړې چې د انتخاباتو د تفتیش وروسته به د انتخاباتو نتایج ومني او دا خبره د افغانستان د ملت او نړیوال ټولنې په حضور کې په کتبی باندې ویل شوی او هم په کانفرنسونو کې مطرح شوی دی دوی نشي کولای چې له هوغوج منو لاس واخلي
په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی خبري اعلان ته ویل چې د رایو د تفتیش بهیر د کاندیدانو په خوخه پیل او ډیر شفاف وو د سرګندونی په داسې حال کې کېږي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د دوشنبه په شپه هم له ډاکټر عبدالله سره خبري وکړي او ټینګاري کړي چې د ملي وحدت حکومت پر باید خبري نتیجه ورکړي
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله نن په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې د انتخاباتو د تفتیش بهیر له درغلیو ډک او د انتخاباتو نتیجه د او د د ټیم یعنی د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لپاره د منلو وړ نه ده ښاغلی عبدالله همداراز له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې لزغم څخه کار واخلي او له تشدد څخه ډډه وکړي د شهید هفته چې روانه هفته د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د ورځې په توګه د شهید د هفتې په توګه منزل کیږي یادونه وکړه او ویل چې باید وروستي جریانات وروستي سیاسي جریانات چې له انتخابات سره تړلې دي له دې مسلې سره چې ملي سبغه لري باید اړیکه ورنکړل شي د عبدالله د نننۍ وینا جزئیات نوریاس نوری د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد فاروق بشر سره په مرکه کې څېړلې ده او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د عبدالله په نننۍ وینا کې نوې خبره کومه وه
د دې په خبرو کې داسې تازه کوم شی نه و هغه شیان چې د مخه مو ویلي وو چې تقلب دی د تقلب حکومت موږ نه منو موږ د خلکو رایې ته اعتماد لرو او خلکو رایې ته احترام لرو د خلکو رایې باید هغه شي هغه احترام شي او د هغو د رایې په اساس باید هغه پاکې رایې د ناپاکې رایې څخه جلا سوی وای او که چیرې دغه حکومت اعلانېږي نو موږ دا شی نه منو زمنان ځینې نوي شیان پکې موجود وو چې هغه عبارت دي دی چې موږ غوښته دغه پروسه چې اوس د ملي وحدت تر عنوان لاندې شروع شوی وو ولو چې په هر ترتیب سره وو موږ غوښته په توافق سره ورسېږو اما متاسفانه چې د بلې خوا یعنی د اشرف غني خوا دا شی ونه منه د اشرف غني هغه اعلان وکړ چې کوم شی چې دی غوښته اساسي قانون په مطابقت نو مثلا د روغ چې باید هم د وزیرانو د شورا رئیس وي او هم کاغذ جای خو او وسوارسي چې دا د دې معنا ورکوي چې په لمانی حکومت یا صدارتي حکومت په افغانستان کې جوړ شي
بشپړ دوس ویل چې د انتخاباتو نتیجه نه مني انتخاباتو کې ډیره درغلي شوې ده او دای به یو حکومت چې دغه انتخاباتو په نتیجه کې راځي هیڅ کله هم یو ورځ هم او نزغمي دا څه معنا عبد الله بل دی ورسته آیا بل دریز غره کوي
خامخه دا یو د شوی چې موږ مدني تظاهرات او مدني مخالفتونه شروع کوو دا د دې معنی ورکوي چې دی بیا به په تظاهرات لاس پوری کوي هم منته یو شی چې د خایشه وکړي چې باید مدني وي هغه نوی تشنج سره یو ځای نوی باید قانوني خپل حق وغواړي وی ویل چې دا انتخابات په هیڅ صورت سره نه منم دا د دې معنی نه ورکوي چې انتخابات دی مني که نه مني دلته قانون حاکم دی د قانون پر اساس مثلا د حق لري چې هغه ومني یا ونه مني اما حکومت باید جوړ شي او حکومت باید قانون تطبیق کړي نو دا د دې معنی نه ورکوي چې نه مني حکومت باید جوړ نشي
بله بشر صاحب د عبد الله نن یو څرګندونه نه تاسو څه نتیجه اخلي یعنی په دې معنی چې نور دی ملي والی د حکومت په اړه خبرې پات رسیدلې د داسې یو حکومت چې یو اړخ به د عبد الله ټیم وي
زه داسې فکر کوم چې بیگاش پای افرون نه اول مبرز اوباما بیا د دوړو سره غږیدل او د نه خواهش کړه چې د دې تفاهم سره ورسیږي اما څنګه چې معلوم شو دا تفاهم نه و د دې اوازه تو د ویری د مخکې و چې ډاکټر صاحب عبد الله د پروسین وځي او غا مدني مظاهرات او غا لاس پوری کوي نو دا د دې معنی ورکوي چې دغه پروسه چې د ملي وحدت په نامه یو شی جوړ شوی وو دواړو خواوې نتیجې ته ونه رسید او دوی هغه مذاکرات قطع اعلان کړل
د د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد فاروق بشر و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د مشر عبدالله د نننۍ وینا تحلیل کاوه. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته وویل چې د تقلب په نتیجه کې اعلان شوی د انتخاباتو اعلان شوي نتایج به ونه مني. په انتخاباتو کې پاتې کیږو. د ولسي جرګې مشر نن خبرداری ورکړ چې که د ولسمشرۍ کاندیدان د انتخابات اوبښئ د انتخاباتو پر سر روان کړکېچ ژر تر ژره پای ته ونه رسوي، نو تر یوې میاشتې ښایي د هیواد ډېر ولایتونه د طالبانو لاس ته ورشي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د هیواد د ملي ګټو په خاطر روان کړکېچ ژر تر ژره پای ته ورسوي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړو او د دې جرګې رئیس د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو په وړاندې سخت الفاظ وکارول او دوی یې په هیواد کې د بحران عاملین وبلل. د دې جرګې غړو د جمهوري ریاست کاندیدانو ترمنځ موجود اختلافات د افغانستان په تاریخ کې شرمونکي وبلل او ټینګار یې وکړ چې د دې اختلافاتو دوام هیوادوالو ته نور درانه زیانونه هم اړولی شي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل د دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلافات د لامل شوی چې د هیواد امنیتی ځواکونه د طالبانو په وړاندې روحیه له لاسه ورکړي. ښاغلی ابراهیمی یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د سیاسي واک د لیږد لپاره د حل په یوې منطقي لارې جوړجاړي ته ورسیږي. د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې په وړاندې د شرم احساس کوو چې موږ ونه توانېدو چې د انتخاباتو له پروسې سمه استفاده وکړو او د سیاسي واک د سوله ییز لیږد شاهدان اوسو. موږ نور هم د بحران په لورې ځو، نو بیا هم د دواړو کاندیدانو څخه غواړو چې د سوله ییز واک د لیږد لپاره یو منطقي حل ته ځانونه ورسوي. تمه کیده چې د عبدالله او اشرف غنی احمدزي ترمنځ د دوشنبه ورځې ناسته به د انتخاباتي بحران حل ته لار هواره او دواړه به یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. خو د دې ناستې څخه وروسته د دواړو ټیمونو استازو ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ناسته بیا هم له نتیجې پرته پای ته ورسېدله. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړو په هیواد کې د وسلوالو حملو او جنایي جرمونو په ډېرېدو اندېښنه وښوده او د دې پیښو لامل یې په هیواد کې د انتخاباتو اوږده پروسه او انتخاباتي جنجالونه یاد کړل.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري.
سمغ غغله ازادۍ رادیو او رای قدر من اوریدونکو، او سم یوه بل موضوع ته ورزو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د سلما بند لپاره کافی امنیتی ځواکونه سیمې ته استولې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا 13 ورځ په خپل غونډه کې د دې بند په شاوخوا سیمو کې د یو لړ فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا اندېښنې سمه ده چې پر ځای دي، خو دوی د دې بند امنیت په بشپړ ډول نیولی دی. په دې اړه بیا هم یوسف خان زدران را سره دی.
که څه هم داسې اندېښنې موجودې دي چې د ګاونډیو هیوادونو په لمسون ځینې کړی د سلما بند جوړېدو کارونو ته امنیتي ګواښونه پېښوي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې پولیسو د دې بند د امنیت هڅې زیاتې کړې دي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د سلما بند یوه ملي پروژه ده او دوی د دې بند د ګټو په خاطر په سیمه کې د ټولو احتمالي پېښو د مخنیوي لپاره ښه امنیتي تدابیر نیولي دي.
احتمالي تشویشونه او اندېښنې چې د ري او د اوبو وزارت مسکري تر څو د بند پرېښودو لپاره ښه امنیت ونیول سي هغه موږ په پام کې نیولی. زموږ پولیس هلته په خمیت باندې هم حضور لري. هلته زموږ امنیتي ځواکونه شته، د افغانستان ملي پولیس، ملي اردو او نور امنیتي ځواکونه کار کوي تر څو دا اندېښنې هم لرې شي. امنیت نیول سوی، تر اوسه داسې پېښه نه ده سوی چې خدای ناخواسته د دې بند کار.
ښاغلی صدیقي وویل ګاونډیو هیوادونو د سلما بند د رغونې د کارونو د مخنیوي لپاره تل هڅې کړي، خو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو فعال حضور د دې لامل شوی چې د دې بند د جوړېدو کارونه ښه مخته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یکشنبه ورځې په غونډه کې د سلما د بند امنیت په اړه خبرې کړې دي. د ارګ څخه خبره شوې اعلامیه وایي وروسته له دې چې د اوبو او برېښنا وزیر د سلما بند په مربوطاتو کې د احتمالي تروریستي بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې امنیتي ځواکونه باید له ټولو امکاناتو سره د دې ملي پروژې امنیت ډاډمن کړي. له بلې خوا افغان کارپوهان حکومت په دې تورنوي چې په تېرو 14 کلونو کې د ملي پروژو د تطبیق او بشپړولو لپاره لازم کارونه نه دي کړي. د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مسؤول صدیق الله ساحل وایي پراختیایي پروژې له هر اړخه د هیوادوالو په ژوند مستقیم اغیز لري او وایي چې د سلما بند بشپړېدا به د صنعت او زراعت په برخه کې د پرمختګونو لامل شي.
ډېر پراختیایي پروژه ده چې دغه بندونه لکه سلما او لکه نور بندونه چې د برق مولد دي او د اوبو د کانالیزیشنو د تنظیمولو او د کانالونو د سوق او تنظیم په ارتباط باندې محمد مؤثر واقعي دي. دا ډېر وسیع پراختیا ګټه لري چې زراعت په دې کې وده کوي که د دوی مخه ونیول شي. زه یقیني کامل لرم چې افغانستان حتی په یو کال کې کولای شي د مؤثر محمد او مفید تمام شي.
د سلما بند په هرات ولایت کې موقعیت لري چې د جوړېدو کارونه یې یوه هندي کمپنۍ په مخ وړي. ټاکل شوی وه چې دا بند درې کاله وړاندې ګټه اخیستنې ته چمتو شي، خو د قراردادي کمپنۍ د ځینو ستونزو له امله یې کار له ځنډ سره مخ شو.
د کونړ چارواکي وایي تیره ورځ د پاکستان د توپچي بریدونو له کبله په دانګام ولسوالۍ کې دوه تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې درې وسلوال په مرورې ولسوالۍ کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال روحالله انوري په راپور کې.
د کونړ چارواکي وایي تیره ورځ د پاکستاني او توپچي بریدونو په وجه په دانګام کې دوه تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کونړ والي شجاع الملک جلال آزادۍ راډیو ته وویل تیره ورځ او تیره شپه یو ځل بیا پاکستاني او سرتیرو په شیګل او دانګام ولسوالۍ د توپونو په لسګونو ډزې کړي چې په دانګام کې په یو کور د ګولې لګېدو په وجه اته تنو ته چې خزي ماشومان او لویان پکې دي مرګ جوبله اوخته ده.
بدبختانه پرون چې کوم دانګام ولسوالۍ کې د خرو پټي او د خارو او دغه ځنه کې ګولې لګېدلې دي، په هغه کې یو زنانه او یو ځوان دیرش کلن ځوان او یو جنۍ شهید شوي دي او شپږ کسان نور پکې زخمیان دي چې هغه کې زنانه هم دي او ماشومان هم دي.
والي وایي دوی همیشه خپل مسؤلیت ترسره کړی او مرکزي حکومت ته په خپل وخت د پاکستاني ځواکونو د بریدونو په اړه معلومات ورکړي دي.
او موږ بار بار زموږ دغه مسؤلیت دی، خو تاسو یې چې مرکز کې دغه سی حالت دی چې یو حکومت په تک کې دی او بل پر اتک کې دی، هلته دغه تشویشونه او دغه د انتخاباتو د کمیسیون نه فیصلې په وجه باندې دا سلسله حتی په یو عادي افغان باندې مامور د دولت او نظامیان خو پرېږده، په یو عادي مامور او په یو عادي کارکونه په دهقان باندې یو اثر پرېستلی دی او روحي تشویش خدای دغه مشکلات کې انشاءالله تعالی پروګرامونه شته خپل پروګرامونه
هغه وایي څه د پاسه څلور کاله کېږي چې د پاکستان پوځ د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کوي، خو تر اوسه نړیوالې ټولنې د یادو بریدونو بندولو په خاطر په پاکستان کوم جدي فشار نه دی راوړی چې څو هغوی د خپلو توپونو مخې له کونړ څخه واړوي. د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا ویان جګړن محمد هارون یوسفزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوشنبې په سهار د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په مروري ولسوالۍ کې برید کړی چې پکې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. یوسفزی وایي په یاد برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د مروري د هوایي حملې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په خپل اومه علني غونډه کې د رای ورکولو د 2300 محلونو لړډلې د څلور نوي محلونو رای باطل اعلان کړي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په دې علني غونډه کې وویل چې د رایو د یو شان نه ښکېدو، د رای ورکونکو د لست نه موجودیت او د رای پانو د نه موجودیت له کبله دا محلونه باطل شوي دي. لدې مخکې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په شپږو علني غونډو کې د 1515 محلونو رای باطل اعلان کړی وي. صفی الله ستانکزای د کابل د سټوډیو را سره دی او په دې اړه معلومات راکوي.
د انتخاباتو خپلو کمیسیون د دوشنبه پر ورځ په اومه علني غونډه کې د رای ورکونې د 2300 محلونو لړلې څلور نوي محلونه باطل اعلان کړل. دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی په دې علني غونډه کې وویل چې په باطل شوي محلونو کې یو څلوېښت عادي تفتیش او 350 هم د خاص تفتیش لړلې دي. ښاغلی نورستانی د باطل شویو رایو دلیلونه داسې بیان کړل. رای ورکونې د څلور نوي باطل شوي محلونو په سر د ابطال پریکړه د دې لپاره تطبیق شو چې په صندوقونو کې لږ تر لږه شل رایې یو شان نښه شوې وي یا د طرزالعمل له مخې نوې نښه شوې. د رای ورکونې په صندوقونو کې رای پاڼې نوې موجودې یا دا چې رایې نوې نښه شوې یا یو شان نښه شوې نه وي. په دې اومالنی غونډه کې د 1928 محلونو رای د اعتبار وړ وګڼل شوې او د 240 محلونو هم بیا شمیرنه ته وسپارل شوې. د رای ورکونې د چک لیستونو په اړه د پریکړو په شپږو علني غونډو کې د 9452 محلونو رای باوري او 515 محلونه هم باطل شوې دي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د نتیجې د اعلان په اړه څه نه دي ویلي، عام افغانان وایي چې باید نتیجه ژر اعلان شي او د ټولو انتظار پای ته ورسیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخې ته. په پام کې ده چې نن د اروپایي ټولنې لخوا پر روسیې نوي بندیزونه ولګیږي. دا بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد د څلورم ځل لپاره لګول کیږي. د دې نویو بندیزونو په اړه د تېرې جمعې په ورځ په ویلز کې د ناټو د سرمشریزې په حاشیه کې موافقه وشوه. په دې اړه د ملالۍ بشیر څخه د ازادۍ راډیو د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات واورئ.
د اروپای اتحادیه لخوا به پر روسیا نوی بندیزونه ولګول سي. دا پریکړه له هغه وروسته وسوه چې د کیف او روسیا په لوي جلا غشتونکو ترمنځ د اوربند اعلان وسو. دا اوربند د هغه جګړې لپاره وسو چې له 15 میاشتو راهیسې روانه ده او شاوخوا 2600 ملکیان پکښ وژل سوي دي. خو اروپای اتحادیه وایي چې نوی بندیزونه به بیرته واخلي که مسکو د اوربند د شرایطو احترام وکړي او خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر په قهرجن لهجه دې خبرداري ته خبرګون وشود او ویل کنوی بندیزونه عملی سي، روسیه بخپل عکس العمل وشي. مسکو مخکې د امریکا او اروپای اتحادیه لخوا د لګول سوی بندیزونو په خبرګون کې پر ډیرو لویدیز خوراکي توکو بندیز ولګاوه. روسیه په اوکران کې یاغیانو ته د وسلو ورکولو او هلته د خپلو عسکرو لیږلو تورونه رد کړل. ناټو هیوادونه وایي چې دا وسلې او عسکر ښکاره ثبوت دي چې روسیه په اوکران کې لاسوهنه کوي. ډیپلوماټان وایي په نوي بندیزونو کې د زیات شمیر روسی چارواکو د اروپای اتحادیه هیوادونو ته پرتګ او د دې چارواکو د شتمنیو کنګل په روسی شرکتونو کې د پانګه اچولو پر صادراتو او له بانکونو په قرضو اخیستلو بندیزونه شامل دي. د اروپای اتحادیه د ډیپلوماټانو له خولې د اروپای اتحادیه په هیوادونو کې د روسیې غاز پروم بانک او غاز پروم نفت شرکت لخوا پانګه اچونه به هم په دې بندیزونو کې شامل وي.
پر روسیې د نویو بندیزونو احتمالي بندیزونو په اړه راپور مو اوریدم. د ملي امنیت په چارو کې د سپینې ماڼۍ سلاکارې سوزان رایس نن وویل چې په نومبر میاشت کې به پیکینګ ته د ولسمشر باراک اوباما سفر د دواړو حکومتونو ترمنځ په اړیکو کې ډیر مهم وي. رایس په چین کې ده او دا څرګندونې نن په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره په کتنه کې وکړې. فرشته جلال زید موضوع تفصیل اوروي.
د سپینې ماڼۍ سلاکار سوزان رایس په داسې حال کې چین ته تللی چې د امریکا بهرنۍ پالیسي له پیچلي وضعیت سره مخامخ ده. واشنگټن لږ تر لږه درې اونۍ وړاندې تور ولګاوه چې د چین یوې جنګي جټ الوتکې د امریکا د یوې اکتشافي الوتکې کار ته خنډ پېښ کړی دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما په نومبر کې د آسیا پسفیک د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې چې په نومبر کې کېږي د ګډون ترڅنګ د چین د ولسمشر شی جیپینګ سره خبرې کوي. سوزان رایس نن په امریکا کې د چین له سفیر او د چین له دولتي سلاکار سره د غونډې په پیل کې وویل ولسمشر اوباما په نومبر کې چین ته خپل سفر زموږ د مهمو اړیکو د لا پراختیا لپاره ډیر ارزښتناک ګڼي. سره له دې چې زموږ په ګډه نړیواله اجنډا کې زیات مسایل شته، خو ولسمشر د امریکا او چین مهمو اړیکو ته د اولویت له مخې لما د دغه راتګ غوښتنه وکړه. د چین د دولت سلاکار خوشبینی څرګنده کړي چې د چین د عمده ګټو او اندیشنو په اړه بل امریکایي لوري سره د خبرو موقع لري. د چینایي لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د چین او امریکا د روابطو د پراختیا لپاره غواړي چې پر حساسو اختلافي مسایلو خبرې وشي. د ملي امنیت په چارو کې د سپینې ماڼۍ سلاکار چین ته په خپل دې سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر شی جیپینګ او د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره ګوري. د اول وار د چین سوزان رایس د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د سپینې ماڼۍ د سلاکاري په توګه
چین ته تللې ده. چین ته د میرمن رایس سفر د دې څرګندونه کوي چې په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نوم د وسوال لخوا د بحران او په اوکرين کې د روسیې د لاسوهنو له امله د راپیدا شوی کړکیچن وضعیت سره سره واشنگتن په آسیا کې د خپل ځواک د ټینګولو پالیسۍ ته متحد دی. چین له امریکا غوښتي چې د دوی پولو ته نږدې سمندري او اکتشافي پروازونه بند کړي. چین وایي چې دا کار د آسیا پاسیفیک هیوادو ترمنځ روابطو ته ضرر رسوي او د لانجې د راپیدا کېدو سبب ګرځېدلی شي. واشنگتن لشتل ژدريونی وړاندې تور ولګاو چې د چین وې جنگي جټ الوتکی د دوی د ویکټ شافي الوتکی کارته خند پېښ کړی دی. تیر میاشت د چین وې جنگي جټ الوتکه د امریکا له ویکټ شافي الوتکی سره نږدې تیر سو او د الوتکی کار مختل کړ. امریکا وایي چې د دوی اکتشافي الوتکی د نړیوالو اوبو پر سر تحقیقات کوي خو چین هغه ځایونه د خپل پلو برخه ګڼي.
قدر مناوریدونکو له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او مایک او سټوډیو خپل همکار احمد